سلام پښتونخوا، وخت سهار 9 بجې شوې. نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 13 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړي جوړی کې موزه عبدالحی کاکړ، هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، سند او افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. او سره د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. سندرې هم درته اورو. په پیل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان سینټ په عمل کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. د افغانستان د فراه ولایت په پښتیرود ولسوالۍ کې د جګړې له امله 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي. او ملګرو ملتونو او امریکا د شام په حلب ښار کې د بشري حقونو د بشري مرستو لپاره د روس د ځانګړي عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سینټ په ملکی د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منظور کړی دی. د سینټ د معلوماتو قائمه کمیټه په دې بل کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا 50 بدلونونه هم شامل کړی دی. دا به اوس د منظوري لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. بل پلو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي په پرله پسې توګه د دې بل پر مسوده نیوکې کوي. دوی وایي چې داسې قانون به د خلکو د بیان ازادي بنیادي حقونه تر پښو لاندې کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل رایټس په نامه اداره وایي له دې قانون سره به حکومت د دې جوګه سي چې د عدالت له حکم پرته د انټرنیټ کمپنۍ پر دې مجبور کړي چې ویناوې، ژغونه، معلومات، لیکنې، تصویر او ویډیو یا خو لرې کړي او یا یې هم محدود کړي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې اعتراضونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي چې د مذهبي لژکیو او میرمنو د حقونو به پوره خیال ساتي. سید مراد علي شاه دا څرګندونې د جمعې په ماښام د سند صوبې د 8 وزیر اعلی په توګه تر حل په اخیستو وروسته اسمبلۍ ته په لومړۍ وینا کې کړې دي. نوموړي ویل هر سهار به پر 9 بجې خپل کار ته راځي.
for a cleaner Karachi
رازی چې په ګډه د یوې پاکي کراچۍ، شین تر پارکر او محفوظ سند لپاره کار وکړو. زه به هڅه کوم چې د سند ولس لاړخه زما سره تړلي امیدونه پوره کړم. په خصوصي توګه به زه دلته د لګکیو ذکر ضرور کوم. د پاکستان پیپلز ګوند حکومت همیش د دوی خیال ساتلی او وړاندې به یې هم ساتي. د زنانو چې کمی مسلې دي د هغې د هواري لپاره به هم پوره پوره کوشش کوم.
مراد علي شاه ویل درغلی ستا خو دوی به یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. مراد علي شاه له هغه وروسته د سند نوی وزیر اعلی وټاکل سو چې د پیپلز ګوند مشرانو 8 کاله پر دې څوکۍ له ناست قائم علي شاه څخه د استعفا اخیستو پریکړه وکړه. د ډاکټر خان تحریک کارکنانو په پېښور کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې په ورځ ناوخته تر سره سوې دې مظاهره کې ګډونوالو خپل سرونه ټیټ کړي وو او غوښتنه یې کوله چې د خیبر پښتونخوا حکومت له افغان کډوالو سره نرمه رویه خپل کړي. د یا تحریک مشر عابد منیر مشال رادیو ته وویل
زمون غوخته دادا چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتون ورونو سره کوم ناروا سلوک راغسي د پښتنو په خوره د سلوک دی پنکی ځکه چې د کوم سلوک د افغانستان پښتنو سره روان دی یو پښتون بی عزتی نه د ټول پښتون قوم بی عزتی ده او د پښتنو د روایت هم خلاف ده د انساني حقوق هم خلاف ده نو کوم ظلم چې روان دی کوم ناروا سلوک چې د پښتنو سره روان دی د سلوک دی پنکی شي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلن نه کیږي. د افغانستان د فراه ولایت په پښتیرود ولسوالۍ کې د جګړې له امله 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلکو پر حکومت تور پورې کړی چې په جګړه کې یې له درنو وسلو کار اخیستی او د دوی امنیت یې په پام کې نه دی نیولی. خو امنیتي چارواکي وایي په پښتیرود ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 1500 وسلوال جنګیږي او امنیتي ځواکونه په ځینو خاصو وختونو کې درنو وسلو کارولو ته اړسي. د فراه امنیه قمندان توریالی عبدیانی د جمعې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل موږ د هغوی پلټون کې یو د ملي اردو، ملي امنیت او پولیسو مشترک عملیات دوام لري. دا زموږ چڼیز عملیات دي. هغوی په ځینو کورونو کې پټ سوي دي خو موږ یې په لاټه کې یو. دا په داسې حال کې دا چې د فرا په پشترود ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې درنه جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په کوټې سنګي سیمه کې د جمعې په ورځ ناوخته د ماین په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ماین په یو کرولا موټر کې ښودل شوی و. په پیښه کې په نښه شوي ټول عام وګړي دي. په کوټه سنګي کې د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنه غیر قانوني افغان او پاکستانی کډوالو د جمعې په ورځ د نه خوړلو هړتال ختم کړی دی. د هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته د رسېدو لپاره له سربیا د هنګری پر پوله د اوښتو هڅه کوي، خو د سربیا او هنګری حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د امنی د عالی کمشنری ویاند فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د هوا د زیاتې ګرمۍ له امله یو شمیر هړتال کوونکي ناروغه شوي وو او حکومت یې هم غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایه. دا کسان بیرته په سربیا کې د کډوالو کیمپونو ته استول شوي دي. د سربیا چارواکي وایي چې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې څه باندې 100,000 غیر قانوني کډوال ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو او امریکا د شام په شمالي ښار حلب کې د روس له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د روس حکومت او په شام کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب ښار شاوخوا ته به د بشري مرستو لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به عامو خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمیږي له حلبه د تښتېدو لار ورکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له بوریوال کاکړه واوریدل او په روانه غړي کې د جنونو نور ریپورتونو ترڅنګ مهم ریپورتونه دادي. د پاکستان سینټ د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي قانون منزور کړی دی. د پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی غړی مراد علی شاه د سند صوبې وزیر اعلی ټاکل شوی او تر ټاکل کېدو وروسته په لومړی وینا کې د خپل پروتوکول کم ساتلو اعلان کړی.
مې خپل پروتوکول کم سے کم رکھوں گا.
او په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر خان تحریک له افغان کډوالو سره د پولیسو د رویې پر ضد احتجاج کړی دی.
یو افته ټیم ورک دی ته چې بس تاسو وزه دا کورونا خالی کې الګه یو افته کیچر ته کیږي دا د دیر شو کالو څلويخت کالو خلک دی دی بدل ته کاروبار وي دا خود مرزر نه ختمي کیږي.
د خیبر پښتونخوا بونو بورډ د یو لسم او دولسم جماعت امتحاني نتیجې اعلان کړي. لومړی او دریم پوزیشن هنجونو اخیستې دي.
د بنو بورډ کې اوورال چې چا ټاپ وکا هغه فیمیل دی. نن زه چې دا بیکورډ ایریا تم زما التکیم مور وایي چې زما لور باندې تعلیم ضروری دی.
د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند امیدواري جوړېدو وروسته هیلی کلنټن خپل انتخابي کمپاین په رسمي توګه پیل کړی او په لومړۍ وینا کې خپلو حمایتانو ته ویلي.
I can't think of an election that is more important.
پدې کې شک نشته چې هر وار ټاکنې په خپل ډول مهمه دي، خو زما خپل په ژوند کې تر دې مهم انتخابات نه رايادېږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو لکه مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل ریپورت جو اسلام آباد ته. لکه څنګه تاسو واوریدل په خبرونو کې د پاکستان سینټ د انټرنیټ د لاري د جرمونو د مخنیوي قانون منزور کړی دی. دا قانون په خوا قامي اسمبلی منزور کړی او خوربندي اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي او نور ګوندونو او مدني ټولنو باندې اعتراض او چورسته دا د سینټ یو خاصي کمیټې ته ویل جوړ سو لا هغه کې بحث وسو او اوس دا سینټ منزور کړی دی. د دې نور تفصیل له سراج زهرا خو چې راسه د ټلیفون په لاندې. سراج زهرا تاسو تر کله وایم کیمرابانی وکي د دې تفصیل راکړي.
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. څنګه چې تاسو وی د انټرنیټ د لارې د جرمونو پر ضد حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بل منظور کړی شو په سینټ کې، عبدالحی کاکڑ کا زلگ ددی پا شاہ منظر کی لال شمانو پا لومڑی وار پا قومی اسمبلی کے پکر 2015 دا اپریل پا میاش کے دا بل دا آئی ٹی دا انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوش رحمان واندے کڑے ہو پا کم کم چو منظور کلے شو دی روستو دا سینٹ تو لے گلے شو او پا سینٹ کی پدی باندے تاسو سنگ ہوئے لے مخالفینو کم مخالف گوندون چیزی آگوی پا اعتراضات وکلل اور لدی روستو بیا یو خاص کمیٹی خیمہ کمیٹی تو لے گلے شو پا کم کی چی پدی باندے ترمیمون اکلے شو او اغا 50 ترمیمونو دا 50 ترمیمونو روستو چیزی نو دا بل یو واری بیا سینٹ تا اڑان دکلے شو او پدی موقع بانے ہم زین سیاسی گوندونو پدی بانے اعتراض وکلل خود آغی اعتراضون چکم دی گیا داغوی کم داغا چی دی آغی اعتراضات چی دی آغی لر اکلی شو او داغشان دا بل چی دی دا پرون پا سینٹ کی پا متفق تو گباندی منظور کلی شو
دا سراتوی سیس پا دی قانون کی دی چا
عبدالحی کزتا سوی ما پا دی کی خو یوش میر سنگ چی موی 50 ترمیمون دی خو پا حقی کی غر چی کم دینو آغا داری چی دا سائبر کرائم یا دا انترنیٹ دلاری دا جرمون دا پلٹنو لپار با دا ہائی کورٹ پا مشورہ بانی عدالتوں نے جوڑی گی او بغیر دا عدالت دا مشورے نبا ندی پلٹنی نکی گی دا شانتی اس ددی ترلان دی پا دا انٹرنیٹ پا ذریعہ کا سکت رہا گری ہو کی نو آگی تبسوار لسکال دا بند سزا و 15 کروڑ روپے دا جرمانی سزا کرک خوراون کو تقریرون و فرقواریت خوراون کو او مذہبی منافرت خوراون کو تبا وکال دا بند سزا میں ترل ورک لے کی گی پا انٹرنیٹ بانے دوکا ورکون کو تبا درے کالا دا بند سزا و 15 لاکھ روپے دا جرمانے سزا دا غرنگ دا ماشومانو دا غیر اخلاقی تصویرونو خپرول یا اپلوڈ کولو باندے با وکالا دا بند سزا و 15 لاکھ روپے دا جرمانے سزا دا انٹرنیٹ پا ذریعہ دا ترہگرو لپار فنڈنگ کولو باندے با وکالا دا بند سزا ملاوی گی او کسوک دا انٹرنیٹ غلط استعمالو کی نواغی تبا درے کالا دا بند او لس لکھ روپے دا جرمانے سزا ورکول کی گی عبدالحی دا دی ترسنگا کچا پا غیر قانونی تو گا دا موبائل سیمون خرص پرنو آغی تا با ہم دا 50 کالو دا بند سزا و 15 لکھ روپے جرمانے سزا ورکول کی گی پدی کی او خاص یا او بلا نکترا کاغذ خپل اوریدون کو سرا شریک کم اغه دار چې په پاکستان نه علاوه په نور ملکونو کې بهر ملکونو کې کوم پاکستانیان میشي اغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې کدا سې کوم جرم کوي نو اغه به هم پاغي باندې به هم د قانون لاګو کیږي جی
شدی باندې بهرال تاسو تفصیل ورکړي خو آیا اوس ځینې اعتراضونه په اسمبلی کې دننه وو خو د اسمبلی د باندې کوم مدني ټولنې دی یا ډیجیټل حکومت د پاره کوم خلک مبارزه کوي هغه اعتراضونه هم مخې تراغلي دي د قانون تر منظورې وروسته کنه
عبدالحی کاکڑ تاسو مچی تر اوسه خو بری بانی د پاکستان کې د سیاسي ګوندونو یا د مدني ټولن لخوا دا مخکې خوراغلی خو اوس چې کله دا منظور قانون منظور شو دا سمخې ته نه دی راغلی خو د دې تر څنګه ډیجیټل رائټ فاونډیشن یو تنظیم دی دا غوی پدی پرزید باندې یو پټیشن هم دایر کړی دی او هغه دا یو ناقص قانون ګرځولې دی او وایي چې باید د دې مخه ونیول شي دا غوی په وینا چې د بشري حقوقو تنظیم هم دا د انټرنیټ د کاروباریانو او د نورو خلکو لپاره خطر ګرځولې په واضح توګه نو باید چې د دې مخه ونیول شي او دوی وایي چې موږ به د دې پر ضد باندې په هر ډګر باندې आवाज پورته کوو ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد کارول کېدای شي
ډیره مننه سره ظاهر په دې اړه تاسو تفصیل راکړئ شو وخت او شر وسرته غواړو د خدای په امان
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
پرګنې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروي
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
تړون
په پاو کم 5 بجو
او سمزو سنت د سین صوبې پیپلز ګوند غړی مراد علي شاه د دې صوبې نوې وزیر اعلی ټاکل سوې دي په دې اړه د جمعې مازیګر په اسمبلی کې رائے چونې وسوي چې پکې مراد علي شاه زیات وټونه تر لاسه کړل د ټاکل کې دروسته په خپل وینا کې نوموړي د شوزو د مذهبي لژکې د حکومت د خوندیتوب په ځانګړي توګه یادونه وکړه مراد علي شاه د پیپلز ګوند د یو بل مشر سید قائم علي شاه پر ځای وزیر اعلی ټاکل سوې دي ل کراچي محمد عمران نور حال راکړي
د جمعې په ورځ د سند ایالت د نوي اعلی وزیر لپاره د پیپلز ګوند نومولې شوې غړي مراد علي شاه اته اتیا او د پاکستان تحریک انصاف خورم شیر زمان درې وټونه واغستل. په اسمبلی کې موجود دوه لویو ګوندونو متحد قومي موومنټ او مسلم لیگ فنکشنل په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. اسمبلی ته په خپل وړومبۍ وینا کې مراد علي شاه په خصوصي توګه د لږکیو زنانو د حقونو ذکر وکړ او وی ویل چې د دوی حکومت به د دې دواړو ټولنو د حقونو پوره پوره خیال ساتي.
مسائل ہے, لیٹس ورک ٹوگیدر فار ا کلینر کراچی فار ا گرینر
تھار. دوی ستونځتا راځي چې په ګډه د یوې پاکي کراچۍ شین تر پار کر او محفوظ سند لپاره کار وکړو. زه به هڅه کوم چې د سند ولس لاړخه زما سره تړلي امیدونه پوره کړم. په خصوصي توګه به زه دلته د لګکیو ذکر ضرور کوم. د پاکستان پیپلز ګوند حکومت همیش د دوی خیال ساتلې او وړاندې به هم ساتي. د زنانو چې کمی مسلې دي د هغې د هواري لپاره به هم پوره پوره کوشش کوم.
ان شاء اللہ تعالی آگے بھی رہے گی. جو ہمارے خواتین کے مسائل ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے حل کروں گا.
مراد علی شاہ پخپل دغه وینا کې دا هم منله چې کرپشن یا درغلیشتا ولید د مخنیوي لپاره به هم دوی ګامونه پورته کوي. هغه ویل چې د ګل د ورځې نه به هر ورځ سهار 9 بجې دفتر ته راځي, کار به پیل کوي او حسب کوي چې خپل پروتوکول یعنی سکیورټی لګ نه لګ او ساتي.
میں اپنا پروتوکول کم سے کم رکھوں گا, میری یہی تاکید ہوگی.
زبد ځان سره سکیورټی د کم نه کم ساتم او خپل افسرانو ته به هم دا وایم چې خلکو ستونزې پیدا نشي. زه به په داسې وخت کې سفر کوم چې په سړکونو خلک نه وي. یو سیز به زه بیوروکراسي ته وایم چې زه به د ګل د ورځې نه سهار 9 بجې په دفتر کې یم. که څوک نه وي نو هغه دې خپل وګوري.
مې ته 9 بجې دفتر مې هوږه خپل اب باقی جو نه هوږه وو دیکھ لے.
د نوی اعلی وزیر د ټاکنې پر موقع د متحده قومي موومنټ د صوبایي اسمبلی غړی رؤوف صدیقی په خصوصي توګه د جیل نه راوستل شوی و ولی د خپل ګوند د فیصلې تر مخه یې وټ استعمال نه کو. مراد علي شاه د هغې وروسته د سند ایالت نوی اعلی وزیر وټاکل شو چې د پیپلز ګوند مشرانو اته کاله په دې څوکۍ ناست قائم علي شاه نه د استعفا اخیستو فیصله په دوبۍ کې وکړه. مراد علي شاه یو انجینیر دی او په دریم وار د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شوی. د دې وړاندې هغه په روان او تیر حکومت کې د خزانې وزیر هم پاتې شوی دی. محمد عمران, مشال ریڈیو, کراچی.
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې ډاکټر خان تحریک په صوبه کې له افغان کډوال سره د حکومتي رویې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس افغان کډوال تنګوي چې دا د بشري حقوقو ضد کار دی. که څه هم دغه تحریک او خپل افغان کډوال د ناسمې رویې شکایت کوي, خو د دې صوبې وزیراعلی پرویز خټک او واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې افغان کډوال به نه تنګول کېږي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
په خبر کې تیر مازیګر د ډاکټر خان تحریک کارکونانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو زورولو په ضد یو خاموشه احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل نن دوی بے وسه دي او د خپل افغانانو رونو سره په ناروا چلن هم سخت ردی عمل نشي خوده, نو ځکه خپل سرونه ټټ کړی دي. دوی زیاته کړه چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له افغان کډوالو سره ناروا سلوک پیل کړی دی او په کاروبارونو او کورونو یې چاپی وحل کیږي. د ډاکټر خان تحریک مشر عبد منیر مشاد ریډیو ته وایي
او زمونږ غوښته دا ده چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتنو رونو سره کوم ناروا سلوک راغستی د پښتنو په خاوره دا سلوک دی بند کړي, ځکه چې دا کوم سلوک د افغانستان پښتنو سره روان دی یو پښتون بې عزتي نه ده, ټول پښتون قوم بې عزتي ده او دا د پښتنو د روایتو هم خلاف ده, د انساني حقوقو هم خلاف ده. نو کوم ظلم چې روان دی, کوم ناروا سلوک چې دی پښتنو سره روان دی, دا سلوک دی بند کړی شي.
او د ډاکټر خان تحریک مرستیال مشر میراج الدین خان وایي د افغان کډوالو سره د ناروا سلوک په وجبه د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسی او په کار د صوبایي حکومت د افغان مهاجرینو سره نرمه رویه خپل کړي.
زمونږ د پښتونخوا حکومت نه او بالخصوص د پاکستان مرکزی حکومت نه د غوښتنه کوو چې دا خلک کتا سلی گئی د دې په شکل اړشي, خو د دې یو غا تور طریقې وي د پښتنو یو تور طریقې دي دغه مطابق دی لړشي, نه چې موږ په دې وصول باندې لړشو چې سبا دا حکومت بین الممالک هغه روابط دي چې هغه په خراب شي. نو تاسو نه ګورئ چې یو هفته ټیم ورک دي چې بس تاسو وزه دا کورونا خالی کې الګا یو هفته کې چرته کېږي, دا د ډیر شو کالو څلوېختو کالو خلک دي, دوی بدل ته کاروبار وي, دوی بدل ته سبزی دکان وي, دوی بدل ته دا سبزی ریډه وي, دوی خو کاروبار وي, چا سره به پیسې وي, چا چا به دې سره پیسې وي, نو دا خود مرزر نه ختمي شي.
یاد دې وي چې حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو موده د دسمبر د یو کم دیرشمی نیټه پوری غزولې ده, خو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد په پښتونخوا کې سختي کاروایانی ترسره کیږي او په زور هغوی افغانستان ته لیږدول کیږي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلی ول چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي او حکومت ته امر کړی و چې د کډوالو سره دی د پښتونخوا پولیس ښه رویه وساتي. خود ډاکټر خان تحریک احتجاجیان وایي د عمران خان په هغه امر هیڅ عمل نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا د بنو تعلیمي بورډ د ولسم او ولسم ټولګیو د کلنۍ امتحانونو نتیجې اعلان کړي چې په کې لومړی او دریم پوزیشن انجن واخیستی دي. د بورډ مشر وایي په امتحانونو کې تر 28,000 زیات زده کوونکو برخه اخیستې وه چې په کې 2,000 کامیاب شوي دي. نور حال د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج بنو زده کوونکي جاویریا شاه په 91.8 نمبرو سره بنو تعلیمي بورډ کې لومړی پوزیشن اخیسته. د ډیګری ټو کالج زده کوونکي سید عثمان ظهیر په 92.8 نمبرو سره دویم او په 96.8 نمبرو سره د ګرلز کالج منډان زده کوونکي سهریش ګول دریم پوزیشن اخیسته. د لړکې بنو تعلیمي بورډ کې یو لوی دستوره هم جوړه شوې و چې د زده کوونکو ترڅنګ د دوی مایندو پلارانو هم په ګڼ شمیر کې پکې ګډون درلود.
زه ډیر زیات خوشاله یم چې ما بچی د فرست پوزیشن روغې په د بورډ شه اپ ټو د پاینټ سټډي د کوله او مه شه مهنت یې کړه دوه ډاکټر وې جوړې شي کخري
امونو ما اسماعیل لو په بورډ کې په هیمریټس ګروپ کې په تړ پوزیشن باندې روغل تعلق مې د زنیخیل زنیخیل کې د والی نور علاقې سره ده. زنیخیل بیا خاص کرواله نور هډره پته علاقې دو خو وس ماشاءالله چې دا مش خلق تعلیم طرف ته روان ده او ان شاء الله دا سه کامیاب او د میج خپل کوم سر او فخر بلند کوي.
ز خپل پیرنټس، خپل ټیچرز، خپل فیملی ممبرز دغه دا وې مو باندې بوشه سکم بشون راغی کني دا ممکن نه و.
په دې موګه د صوبایي اسمبلی غړي او د ستورې مشره ملمانه زرین زیا و ویل د سو کالونو نه چې بنو بورډ کې دوی د جنکو پوزیشنونو ته ګوري نو راتلونکي کې ورتخکارا او مثبت بدلون په نظر راځي.
دا یو ریجنو چې په دې کې د خواتین راوتل ډیر ناممکن کار و. فنون شکر الحمدلله د بنو بورډ کې اوورال چې چا ټاپ وکړه هغه فیمیل دی. ډیره لوی تبدیلی ده د دې د ریجن ترقی لپاره. اس اویرنس نو نن چې دا بیکورډ ایریا تم زما التکیم مور وایي چې زما لور باندې تعلیم ضروری دی. نو زه وایم چې دا د دې علاقې لپاره او د دې ترقی لپاره ډیره لوی خبره ده او هغه وخت لري نه دی چې دا زمونږ بیلټ او ریجن دا به د نورو ریجنونو مقابله کوي او زمونږ دی وخت نیشنل لیول باندې چې سکواش چیمپیئن دا هغه سادی خان دی او هغه تعلق هم د بنو ډیویژن نه دی.
د بنو بورډ کنټرولر حیدر زمان وزیر وویل چې بنو بورډ یو لسم او دولسم ټولګي ازماینو کې په مجموعي ډول د 28,000 نه زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې وه چې صدا پاسه 22,000 زده کوونکي بریالي شوي او نتیجه 80% راغله. د بنو بورډ مشرانو په وینا په 1300 کالونو کې بنو بورډ کې د جنکو پوزیشن خیره روان دي چې په نتیجه کې تعلیمی سیالي تقریبا هر کور ته رسیدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته بیا په خبر ایجنسی کې د دې تعلیم د تعلیم د څنګه مشر عبدالروف مشالې دوته ویلي چې د حکومتي واکمنۍ تر بالې دوه وروسته په باړه او شاوخوا سیمو کې لوژدې مودې وروسته تعلیمي هلې ځلې پیل شوي دي. د ده په وینا د وسوال لخوا په بمونو الوزول سو سکولونو تعمیراتي کارونه هم تر ډېره حده مکمل شوي او اوس به په قبایلي سیمو کې د نوې حکومتي پالیسي مطابق په پرایمري سکولونو کې زیاتې کوټې جوړول کېږي. فرهاد شینواری د مرکې پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر عبدالروف مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د دغه ایجنسی په جنگ ځپلو سیمو کې د کډوالو د راستنېدو سره سم د تعلیم او درېدلې لړۍ یو ځل بیا روانه کړې ده او د وسلوالو د لاسا په بمونو الوزول شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار یې پیل کړی دی.
ټوټل دیمو په خیبر ایجنسی کې چې کوم سکولونو ته نقصان رسیدلی او هغه 103 سکولونه دا مکمل لوزل شوي وو. بیا په دې کې خصوصا باړه په دې باړه کې 153 سکولونه دا لوزل شوي وو چې په دې کې مکمل سکولونه چې کوم تباه شوي وو د هغو تعداد 94 وو. په دې کې 80% کار دا دیمو مکمل شوی ده. باقی انشاءالله دا شروع ده یا موته اواله شوی نه ده چې ډیر په تیزی سره د مو په هر یو کلاس کې د الکانو شمیر ورسته ورځ زیاتې ده.
نو موړي وویل چې د دغه سکولونو په تعمیراتي کار مکمل کېدو به لږ وخت لګي، دا ځکه چې دا ځل د نوې حکومتي پالیسۍ مطابق په سرکاري پرایمري سکولونو کې د دوه کوټو په ځای شپږ کوټې تیارېږي او میډل او های سکولونو ته به اضافي سهولتونه ورکولی شي.
د کې د اندازې مطابق یو کال ځکه لګي چیو خودوی اوس یو نو اسکیم شروع کړی دا دادا پالیسی د مودی حکومت چیرا پرائمری سکول به اوس د دوو کمرو پازای باندې د شپې کو کمرو جوړیږي او دا رنګي د موسرا د میډل سکول او د های سکول چې کوم سہولتونه دي بیسک فیسیلیټیز چې وتی بنیادی سہولتونه اغا د نشت مطابق نو اغا هم په دغه سکولونو کې ورسره ورسره مکملول شي. نو اندازه ده سیدا بلکې پخا چې دا یو کال بدی کې ان شاء الله لګي.
د خیبر جنسي باډي یو تن شه رحمان پر دی وای چې دوی په باډه کې د سکولونو په بیا بحاله ډیر خوشاله دي، خو باید په تعمیراتي کار کې معیاري مواد استعمال شي.
په باډه کې چې کم ریهابلیټیشن کارونه شروع په دی باندې مونږ عوام ټول خوشاله یو او د ګورنمنت نه توقع ساتو چې دا کارونه به زر تر زره سرته ورسی. په دې کې اوس مونږ د حکومت نه دا توقع ساتو چې دا کم میټیریل د خاص طور په سکولو کې استعمالیږي چې په دې خصوصي چیک وساتل شي، ځکه چې په دې کې کمیشن مختلف محکمې پکې کمیشن علی هغه د وجنه کار خونه شي. نو په کار دا چې په دې کې په ټولو محکمو زور ورکړي شي چې یو قسم کمیشن پکې وانلی او کار ټیک شي.
د باډې د سرکاري سکول یو استاد خان پردی بیا وایي چې اوس یې ماشومانو ته په خیمو کې زده کړې شروع کړې دي او هیله مند دي چې د سکولونو ودانۍ به جوړ شي.
خو هغه چې ډېر تک به خو بس مجبوري نو ایمرجنسی ولات دی نو پکې خپړو شروع او موږ کې وګړه ته وسه بیرې وکاوی او یو کنج های سکول لري جی دا توسه پیدا دغه بلنګونه پدې نو کې د شو ګما زر تر زر ادم شروع کی.
د خیبر جن سید تعلیم محکمې چارواکي وای چې په تیرو وو کلونو کې په باډه خو شاسمو کې د وسلوالو پر ضد د پوزي عملیاتو بدمنه لامل د دغه سیمې د تعلیم په شرح ډیر اثر پر وتلای دی او په زرګونه ماشومان ورسره د تعلیم حاصلولو نه محروم شوی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جن سی.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه د راځي چې د منوداس په ځخ کې سندر واورو. د ایمن وداس په ځخ کې مسندر ووري دا د خبرونې نیمه تر ورسېدو نه نیمه بې سويدي راځي له بوروال کاخړه د خبرونو لنډې سوورو
د پاکستان سینیټ په ملکی د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منزور کړی دی دا په اوس مکو د منځوري لپاره کومي اسمبلی ته وړاندې کیږي او بل پلو د بشری حقوقو لپاره کارکونکو په پرله پسې توګه د دې بل پر مسوډه نیوکه کړی دی دوی وایي چې داسې قانون به د خلکو د بیان ازادي بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کړي د حکومت لخوا تر اوسه د دې اعتراضونو په اړه څه نه دی ویل شوی د پاکستان د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د مذهبي لږکیو او میرمنو د حقونو به په پوره توګه خیال ساتي سید مراد علی شاه د سرګندونې د جمعې په ماښام د سند صوبې د اوشتم وزیر اعلی په توګه تر حلپ اخیستو وروسته اسمبلی ته په لومړی وینا کې کړی دی د ډاکټر خان تحریک کارکونانو په پېښور کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د جمعې په ورځ نه وخته تر سره سوې دې مظاهره کې ګډونوالو خپل سرونه ټیټ کړي وو او غوښتنه یې کوله چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې له افغان کډوالو سره نرم رویه خپل کړي د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي د افغانستان په فرا ولایت په پښتې رود ولسوالۍ کې د جګړې لامل 2000 کورنۍ به کور سوي دي د دې ولسوالۍ یو شمیر خلکو پر حکومت تور پورې کړي چې په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیسته او د دوی امنیت ته پام نه دی کړی خو امنیتي چارواکي وایي په پښتې رود ولسوالۍ کې او شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 1500 وسلوال جنگیږي او امنیتي ځواکونه په ځینو خاصو وختونو کې دې ته اړ دي چې درنې وسلې وکاروي او ملګرو ملتونو او امریکا د شام په شمالي شهر حلب کې د روس لوري د بشري مرستو لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندیښنه څرګنده کړې ده د روس حکومت او په شام کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب شهر شاوخوا ته به د بشري مرستو لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به عامو خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمیږي له حلبه د تشدیدو لار ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پروند ویل د پلان شای په شام کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنگټن او ماسکو ګډ پلان تخریب کړي
د خبرونو لنډیز مو له بوروال کاکړه اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې امنیت زمون قامي ذمہواری ده او دا منصوبه به په خپل مقرر کړی شوی وخت سر تر رسولی شي ځکه چې دا پروژه نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې د ترقی لپاره هم ډیره ضروری ده ورځپاڼه لیکي چې نړۍ د دې منصوبې په حق لا په دوه ډلو کې تقسیم ده ځنې ملکونه غواړي چې دا منصوبه سر ته اون رسولی شي خو پاکستان له خپل اقتصادي ترقی معاشي استحکام او د سیاسي امن او اسودګۍ ایجنډا مکملولو لپاره د یوې داسې حکمت عملی ضرورت دی چې خپل گاونډي ملکونه په دې خبره قائل کړي چې امن د دې سیمې ضرورت دی او حکومت په خه اراده لري چې دا منصوبه به په هر حال کې سرته رسوي ورسپانه لیکي چې وخت راغلی دی چې نړیوال قوتونه دې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قربانیان تسلیم کړي او پاکستان دې د خپل اقتصادي ترقۍ لپاره په غیر د سزنډه کار کولو ته پرېږدي ځکه چې اقتصادي راهداري منصوبه د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده بلکې دا د پاکستان د اولس د معاشي خوبونو تعبیر دی دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په فاټا کې ضرب عزب او په کراچۍ کې د بدامنی خوراونکو پر ضد د تیرو دیر شو کلونو نه اپریشن روان دی نو د دې کوششونو مثبت نتیجې مخې ته روانې دي او په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی هم راغلی دی البته په کرپشن تر اوسه په پوره توګه قابو ونه موندلی شو ورسپانه لیکي که یو خوا د امنیت وزخه کېدو له وجې د سرمایه کارانو اعتماد بحالیږي نو بل خوا د بدعنوانۍ له وجې په ملکي معیشت منفي اثرات پرېوځي او دا د کرپشن وجه ده چې کربون روپو قرضه اخستو باوجود زمنګ ملک ترقی ونه کړی شو ورسپانه لیکي چې د حقيقي ترقی لپاره ضروری ده چې ډومبه د ملک نه د بدونوانی خاتمه وکړي شي که هغه په کم شکل کې هم وي او د لپاره ضروری ده چې حکومت ګامونه پورته کړي خو بد قسمتای نه په پاکستان کې دا صورتحال ده چې پانا مالیکس پلټونو لپاره تر اوسه ټي او آر جوړ نه کړی شو ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کم ځای کې د کرپشن جړړي دومره مضبوطی شوی وي نو د خاتمه لپاره کوټلی پالیسیانی او خصوصی ګامونه پورته کول پکار دي
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې له بشري حقوقو څخه پر سرغړونو او اکونومیست مجلې په افغانستان کې د تشدد د تازه پیښو بریدونو په اړه لیکنه خبرې کړې دي. د دې دواړو مقالو نورې برخې له ګل آیا ساورو.
فارن پالیسی مجللی کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای په 9 د حزب المجاهدین ډلې یو کمانډر برهان مظفر وانی د وجل کې دوه روستو په هغه سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی. دا د 2010 کال روستو د تاوتریخوالی زیاتې پیښې دي. په هغه وخت کې کشمیریانو په لویه کچه احتجاجي مظاهرې کړې وې. مجللی کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د درو میاشتو لپاره کرفیو لګول شوی، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سرویس بند دی او په هسپتالونو کې د ژوبلو کسانو شمیر هم زیات شوی دی. مجللی کې چې په هندي کشمیر کې د مرکزی اضافي پولیسو ځواک چې ورته سی آر پی ایف ویل کیږي ورته فوزی او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو روزنه ورکړل شوې ده. د غزواک په هغه سیمو کې مداخله نه دی کړې چې د مظاهرو مخه ونیسي. مجلل لیکي چې دا د هند د حکومت د ناکامۍ ښکارندوی کوي چې داسې حالاتو کنټرول کول لپاره د نړیوال معیار ځواک وکاروي. د دې لقبل پولیسو او د غزواک پر خلکو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. د دغه مرګ ژوبلې له وجې په دغه سیمه کې تاوتریخوالی لا نور زیات شوی دی. مجلل لیکي چې مقامي خبریالانو او فعالانو د تشدد د پیښو احتجاجی مظاهرو او پدی کې د وژل شو او ژوبلو کسانو ویډیوګانی او تصویران په ټولنیزو ویب پاڼو خبرې کړې دي. بلخو اکونومیست مجللی کې چې افغانستان جنگ جګړو ځپلې دي او د هغه هیواد په پلازمینې کابل کې د جولای په 23 په یو پور امن مظاهره حمله ټکان رسون کې و. د کابل په 14 کې یو اتیا کسان وژل شوي ول چې دا په دغه خار کې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو خونړی حمله و. اسلامی دولت وسلوال ډلې د دغه حمله ذمہواری منلې و او ویلې و چې د شیاګانو غونډه به په نخه کوي. مجللی کې چې وسلوال ډلې داسې اشاره هم ورکړي چې هغه افغان شیاګان به په نخه کوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره زی. مجللی کې چې افغان حکومت وايي اسلامی دولت وسلوال ډله په اړتیا هم ذمہواره ده. مجللی کې چې وسلوال ډلې د هغه دوو ځانمرګي بریدکونکو تصویران خپاره کړي چې د دوی په وینا دغه بریدونه کړي. اکونومیست مجللی کې چې په افغانستان کې د اسلامی دولت د وسلوال والو کرش میرا معلومه نه ده خو دغه ډله مخ په زیاتیدو نه ده. اکونومیست د مجلې په پای کې لیکي طالبان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد دي او په ننګرهار ولایت کې یاد ډلې لوی گزار هم خوړلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوسم د امریکا د انتخاباتو انتخابي کمپاین په اړه رپورټ. د امریکا د ډیموکرات ګوند امیدواری هیلری کلینټن پرون د ولسمشری د ټاکنو لپاره خپل انتخابي کمپاین پیل کړی. د امریکا د ولسمشری انتخابات د نومبر په 8 کې شي. رای ورکونکو به د ټاکنې په ورځ د ډیموکراتانو د کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ سخت انتخابات مجبوروي. نور جزئیات د فرشته جلال سی ریپورت کې.
هیلری کلینټن پرون پنسلوانیا او اوهایو ته په بس کې خپل تبلیغاتي سفر پیل کړ. کلینټن په رسمي ډول د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدې تر منلو وروسته پرون خپل لومړی تبلیغاتي سفر په بس کې پیل کړ. کلینټن خپل زورګونو پلویانو ته چې د درې ورځنی انتخاباتي کمپاین په پیل کې راغون شوی وو وویل:
I can't think of an election that is more important.
پدې کې شک نشته چې هر وار ټاکنې په خپل ډول مهمه دي، خو زما خپل په ژوند کې تر دې مهم انتخابات نه راي دیږي. دا د دې لپاره نه وایم چې زه کاندیدایم، خو د دې لپاره چې امریکایان له ډېر سخت انتخاب سره مخامخ دي. کلینټن د خپل کمپاین په آبی رنگ بس موټر کې سپاروه او پرون یې خپل پلویانو ته د په اتحاد کې قوت دی شعارونه ورکول. کلینټن سره پرون په دې کمپاین کې د هغې خاوند او مرستیال هم ملګری وو. کلینټن د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید او خپل رقیب ډونالډ ټرمپ په اړه وویل:
If you listened really closely to the Republican
کتاسې په دقت د جمهوری غوښتونکو په کنوانسیون کې وینا او تغوښنې ولوي، تاسې به پوهیدلی یاست چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ 15 دقیقې خبرې وکړي، خو د هل یو لاره هم نه دا وړاندې کړي. په حقیقت کې د هغه وینا د امریکا له خلکو سره د مرستې او همکارۍ پر پروګرامونو د خبرو پر ځای زما پر تخریب ډیره متمرکزه وه. کلینتن با اوهایو او پنسلوانیا ته په دې درې ورځنی سفر کې پر خپل اقتصادي پروګرامونو او د ملي امنیت پر اجنډا خبرې وکړې. د کلینتن رقیب کاندید ډونالد ترامپ هم پنسلوانیا او اوهایو ته د کمپاین لپاره روان دی. نظر پښتنې څرګندوي چې کلینتن او ترامپ په دې دواړو ایالتونو کې په ډیر نازک رقابت کې پر مخ لاړ شي. اوهایو او پنسلوانیا د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله د دې هیواد په صنعتي تولیداتو کې د کموالي له امله ډیره اقتصادي ضربه لیدلې ده. ډونالد ترامپ هڅه کوي چې له آزاد تجارت سره د مخالف سیاست او د غیر قانوني کډوالو مخالف دریځ پر اساس په دې ایالتونو کې د سپین پوستو او کارګرانو ملاتړ خپل کړي. ډونالد ترامپ ژمنه کوي چې په دې ډول به د امریکا اقتصاد پیاوړی او امریکایانو ته به زیات کارونه پیدا کړي.
د فرشته جلال سي ریپورت مو ورته. د امریکا پرون د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هر کله کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د تجارت د نړیوال سازمان هر رسمي غړی شو. نور جزئیات په یو ځل بیا د فرشته جلال سي ریپورت کې واورو.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د دې هیواد لپاره د عطف ټکی دی. مایکل مکنلی ویلي واشنگتن په ډیره علاقمندۍ د افغانستان او سوداګرۍ د نړیوال سازمان همکاریو ته سترګې په لار دی. په دې خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د افغانستان دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحدو ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکاري پر اساس شوی دی. افغانستان پرون پر رسمي ډول د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یو سلو څلور شپږم غړی شو. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د دې پرمختګ پر اساس کولای شي چې د سوداګرۍ لپاره له نویو فرصتونو کار واخلي، نړیوالو تجارتي مارکیټونو ته لار پیدا کړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره زیاتې هڅې وکړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې د ورته فرصت په تمه دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویندوی مسافر خوقندی پرون ازادي راډیو ته وویل افغانستان کولای سي چې د نورو یو سلو درش په تو هیوادونو په څیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له ټولو امتیازاتو کار واخلي. د افغانستان په څیر هیوادونو چې ډیر پرمختګ نه دی کړی، د تجارت د نړیوال سازمان د غړیتوب له ترلاسه کولو سره له یو نیم تر درې فیصد اقتصادي وده کړې ده. موږ هم هیله لرو چې په دې سازمان کې به درې فیصد اقتصادي ودی ته ورسیږو. افغانستان باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په بدل کې ځینې شرایط پر ځای کړي. پر دې اساس دا هیواد باید د تجارت د نړیوال سازمان د نورو غړو هیوادونو د صادراتي مالونو لپاره خپل مارکیټونه پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د افغانستان په څیر هیواد ته چې په صادراتو او وارداتو کې توازن نسته په ګټه نه ګڼي. په امریکا کې مشت اقتصاد پوه سعید عبدالله کاظم وایي
ای سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت
اساس من هڅه کوي چې آزاد تجارت زمینه برابر شي. خو افغانستان یو وارداتي هیواد دی. افغانستان خپل 90% مالونه له بهر راواردوي او سموږ صادرات ډیر نه دي چې د آزاد مارکیټ لګټو کار واخلو او د خپل صادراتو او وارداتو په منځ کې توازن راولو. دا قرارداد به د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې د دې هیواد لپاره په تاوان تمام شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړی و چې خپل ټول قوانین د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. له ایران پرته د افغانستان ټول گاونډیان د تجارت نړیوال سازمان غړي دي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی او مرکز یې د سویس په جنیو ښار کې دی.
دا و فرشته جلال سي یوسم د هارون بچا په ځخ کې به یو سندره اورو.
سدی چی پزرگی وای راخست نگلو
هارون بادشاہ په ژغ کې مو سندر اوریدله. د افغان ولسمشر د حکم په اساس په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د خپلو مخو په قهر د مخو د قهر څلاب په نوم هوایي مځکني عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د دوی ځواکونه په نو وسلو سنبال دي چې ډېر ژر به په دې وتپانېږي چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ټغر راټول کړي. نور حال د جلال آباد د مشالې ورو خبریال پاسمان عابد راکوي.
دغه عملیات په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو لوري د ننګرهار په چین نازیانو او کوټ ولسوالیو کې پیل شوی چې د ملي اردو تر څنګ په کې کمانډو ضربتي ځواکونه ملي او سرحدي پولیسو برخه اخیستې ده. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګرمن شیرین آغا وایي چې په دغو پیل شوو عملیاتو کې د دوی ځواکونه په نویو وسلو سنبال دي. دی وایي هغوی د دې وړتیا لري چې مهمې ستراتیژیکې ساحې د بمبار او توپ لرونکو هلیکپترو په واسطه له منځه یوسي. له ښه مرغه په دې وروستیو کې موږ ته د داعش د نابودۍ لپاره نوې وسلې په واک کې راکړل شوي. 130 ملي متري توپونه دي چې د هغې په واسطه موږ مهم ستراتیژیک هدفونه په نښه کوو او پیاده ځواکونو ته لاره هواروو.
د ننګرهار امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال وایي کومې سیمې چې د داعش وسلوالو څخه نیول کیږي هلته به دوی د سیمه ییزو پولیسو پوستې ځای په ځای کوي.
تر دې دمه د کوټ پولیسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستې جوړ کړي دي. تقریبا 200 سیمه ییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې هغه خپلې سیمې ته ستانه شله او مجهز وسلې ورکړل شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې مثلا په روداتو کې اسکمینه کې.
د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼې وایي چې د عملیاتو وروسته به دوی په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رغنیزې چارې پیلوي.
ټول هغه پوهنیز او رغنیزې چارې چې هغه د ثبات د رامنځته کېدو لامل کېږي
هغه امکانات چې په ولایت کې چې موږ سره شته دی هغه عملا په همدغه ورځو کې پیل شي. سبات د پاره یو بل پلان موږ ولایت مقام جوړ کړی دی چې هغه بودیجه او هغه ټولې غوښتنې چې د ولست هغه مشارکې کړي دي د مرکز سره هغه به هم پر راتلونکو څو ورځو کې د جمهور رئیس د منظوري وروسته عملي بڼه غوره کړي.
خوګیاڼی وایي چې په دغو عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم د لری واټن ویشتونکو توغندیو په واسطه له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ او د دې پر ضد د افغان امریکایي ځواکونو عملیاتو ته کتنه کړې. د مجلې په لیکنه کې په کابل کې د هزار ټولنې په مزارچان وروستی برید د افغان او امریکایي ځواکونو هغه بیانونه تر پوښتنې لاندې راوستي چې وایي داعش ډله ډېره پیاوړې نه ده او یوازې د افغانستان په یو ولسوالیو کې شتون لري. د دې لیکنې مهمې برخې به له اسرار علم مومند واورو.
فارم پالیسی مجللی کې روسي اونۍ داعش وسلوال ډلې په کابل کې د هزار ټولنې په مظاهرچانو برید کې اتیا کسان مړه او څه باندې 200 جوبل کړل. د براسي حال کې دا چې افغان پوځ او امریکایي ځانګړو ځواکونو په لوی پیمانه د دې ډلې مرکزونه پنخه کړي. د طالبانو رژیم تر لنګېدو وروسته یاد برید په کابل کې تر ټولو خونړې برید دی. دا پیښه د افغان او امریکایي چارواکو هغه بیانونه هم تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي داعش ډله ډېره پیاوړې نه ده او یوازې د افغانستان په یو څو ولسوالیو کې شتون لري. داعش ډله په داسې وخت بریدونه کوي چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو بوخت دي. د 2001 کال په دوی خوا د هر وخت پرتله دا مهال طالبان په افغانستان کې په ډیرو سیمو کنټرول لري او افغان ځواکونو ته یې ډیره مرګ جوب لړولي. پروسه کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 افغان پوځیانو او پولیسو ته مرګ جوب لا اوریدلې وه. د غشمیره په 2014 کال کې 12,500 وه او ښکاري داسې چې روان کال به تر دې هم ډیر خونړې وي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال نیکلسن د زیارت پر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې سږ کال د مرګ جوبلې شمیره د تیر کال پرتله 40% زیاته ده. نیکلسن زیاته کړه د ځانګړو عملیاتو لپاره ګمارل شوي امریکایي پوځیان د څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د وسلوالو ضد په سخت ځمکنۍ جګړه باندې بوخت دي چې پکې 15 پوځیان جوبل شوي هم دي. د 2015 کال په جنوري میاشت کې د افغانستان دننه د امریکایي او ناټو جنگي میشن ختمېدو باوجود امریکا د هوایي بریدونو د لارې د داعش او طالبانو مرکزونه په نخښه کوي او ځانګړي ځواکونه چې اهم وخت ناوخته د وسلوالو پر ضد له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوري میاشت کې امریکایي ولسمشر د یوې حکمنامې په لاسلیک کولو سره د داعش وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو زیاتولو اجازه ورکړه. همداشان یې په جون میاشت کې د طالبانو پر ضد اهم وکړل ځکه چې له دې مخکې په دا قسمه بریدونو بندیز وو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان تیر ورځ دې لور ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې داعش وسلوال په شام کې د داعش جلی سره اړه لري او په کابل کې وروستي برید دغه خبره تر څه حده ثابته هم کړه ځکه چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ویلي دي چې تر څو له افغانستانه ځوانان د داعش پر ضد د شامي ولسمشر ملاتړ لپاره شام ته ځي نو تر هغه به د دوی دا قسمه بریدونه جاری وي.
دا و اسرار علم مومن. د بشری حکومت بلوچ فعالانو په جرمنی کې د دې لپاره یو لنګ مارچ پیل کړی چې په بلوچستان کې تاوتریخوالي ته د نړۍ پام ورواړوي. دوی وایي نړۍ دې د بلوچستان حالات په بې طرفه توګه وګوري چې هلته څه روان دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې لاریون له مشر مشرکونکو فعال بیبرګرام بلوچ سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې مارچ یې له کومه ځایه پیل کړی او چیرې روان دي.
ہم نے مارچ جرمنی کے شہر ڈوسلڈورف سٹی میں شروع کی تھی.
موږ د جرمنی له ډوسلډورف خار روان شوی یو. تر اوسه مو شاوخوا 300 کیلومتر پر پخو تک کړی دی او تر 1500 خارونو راتیر شوی یو. اوس اهم 2500 کیلومتر مزل پاتې دی او په دې کې به موږ تر اتو نور خارونو تیر شو چې برلن ته ورسیږو.
چې کله برلن ته ورسیږي نو هلته مو څه پلان دی څه کول غواړي؟
برلن میں جا کے ہم جائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج مظاہرہ کریں گے.
په برلن کې به موږ د پارلمان مخې ته مظاهره کوو. هلته به د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ته د بلوچستان په اړه یاداشت وړاندې کوو. هغوی ته به په ډاګه کوو چې د پاکستان پوځ بلوچستان کې خلک تختوي، شکنجه کوي، وجني او بیا یې خراب کړل شوي مړي غورځوي.
له تاسو سره د دې څه ثبوت دی او تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تقریبا 20,000 سے زیادہ بلوچ زائد بلوچ اغوا ہو چکے ہیں
تروسا ترشل زرا زیاد بلوچان تختول شوی دی شوخه شپک زره بلوچستان تر وجلو ورستا غورځول شوې دي یو سلاتیاته نګدې د لیس قبرونه مندل شوې دي
په جرمني کې لدی لاریون او په برلین کې لمظاهره تاسو څه تر لاسه کول غواړي
موږ
نور هیڅ نه غواړو موږ د بشري حقوقو له سازمانونو غواړو چې د بلوچستان ملاتړ مکوي خو یوازې په بلوچستان کې روان حالات په بي طرفه توګه وڅېړي او د هغې پړه نړی ته سپین او څرګند خبر وکړی
د ته ورته دریز د ورکلسو بلوچستان سازمان هم لري خو د پاکستان مرکزی حکومت پوزي چارواکي او ان تر دی چې د بلوچستان خپل صوبایي حکومت دا نه مني او وایي چې دا یوازې تورونه دي
دا یو بلوچ چې په جرمني کې یو لانګ مارچ پیل کړی دی او دا تور لګوي چې په بلوچستان کې د دوی غړي د حکومت له لوري ځخه بلوچ ورک کلکجو البته حکومت تل دا ویلي دي چې په داسې کړنو کې لاس نه لري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه او راځي وسم د اسحاق خان په ځخ کې د سندر وورو سلام پښتونخوا پایته ورسو په دې بلګړی کې بیا لته سره یو
خاموشی